په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې ز هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له اسرار عالم مومن داود.
د پاکستان وزیر اعظم وایي هیله لري چې د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هواره شي. د قبایلي سیمو ځنو مشرانو د دې سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره په حکامي اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. او په انکارا کې پرون د امن فرېلې د غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 95 ته رسېدلې. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړی. بلخو د افغانستان د سولې شورا او افغان حکومت چارواکو پر له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو سرګندونو ته ډېره هیله نه ښایي. د سولې د عالي شورا د بنوړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی له پاکستانه غوښتي چې د سولې په پروسه کې مخلصانه رول ولوبوي.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې دوی په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه شي. پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
د وسلوالو طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمه خبرې چې پام کې وا د پاکستان په منځګړیتوب وشي خو د روان کال په جولای میاشت کې د مولا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډېدي. د قبایلي سیمو ځنو مشرانو د سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره په حکامي اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. پرون د پیښور په حساباد کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرین لخوا په دې وروستیو کې د یا جمع کړل شوي بل مخالفت وشو. په دې موقع د باجوړ جنسي یو مشر ملک بهادر شاه مشال ډوته ویل چې دوی لومړی په قبایلي سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
چې قبایلو کې د اول امن راشي او دغه نمبر وروسته موږ دا فیصله کوو چې جنوبي وزیرستان نه تر باجوړ پورې ټول قبایل په خپل کور کې کینو او په خپل باندې په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا موږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
یاد به چې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشران، وکیلان او یو شمېر نورې ټولنې د قبایل ملاتړ کوي. وایي چې د دوی په سیمو کې موجود افشار قانون دی ختم او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د پنجاب پولیس د ترګرې د مخنیوي څنګه وایي د لاهور او شیخپورا په ګډون نور خارونو کې یې 15 مشکوکه وسلوال وژلي دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اي پي پي واي چې دغه مشکوکه وسلوال د محرم په موخه د بریدونو ترسره کولو منصوبه جوړه کړې وه چې پرون له پولیسو سره پنختو کې وژل شوي دي. خبري اجانس زیاتوي له وژل شوو کسانو څخه ځنمرګي جاکټې، کلاشنکوپونه او مرمۍ برامد شوي دي. لا هم وسلوالو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر پختونخوا په دیاله زلو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې له پرون راهیسې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین روان دی. د خبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو ویکسینو ادارې ویان ډاکټر رحیم کټک پرون مشال دی ویل چې په دې کمپاین کې څه باندې 240 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی. روان کال پاکستان کې د پولیو وایرس 7 ماشومان ځپلي دي چې 15 پکې د خبر پختونخوا، 11 د قبایلي سیمو، 6 د بلوچستان، 15 د سند او یو ماشوم د پنجاب سره تړاو لري. تحصیل مشال خبرونه اوري. د کابل امنیتي چارواکو کو تایید کړه چې نن د جوی شیر سیمې د ځنمرګي حملې هدف د بهرنو ځواکونو د موټر کاروان وو. د کابل امنیه کمانډر عبدالرحمن رحیمی څو شېبې وړاندې مشال لوته ویل چې د حملې په اړه څېړنې پیل شوې خو وی ویل چې دا حمله مرګ جوړه نه لري. په سیمه کې د مشال لوته خبريال د اني شهیدانو په حواله وایي چې حمله د موټر بم په وسیله شوې او د حملې په ځای کې د عامو خلکو او زده کوونکو ګڼه ګوڼه هم وه. د کابل د نړۍ ورځې د حملې په اړه تر اوسه چا پرغاړه نه ده اخیستي. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلۍ په حلقه ان 122، د صوبایي اسمبلۍ په پی پی 144 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلۍ په حلقه 144 د زمینی انتخاباتو په ترڅ کې د اوټونو چولو لړۍ دا مهال روانه ده. د مشال خبریال وایي د رایو چونې عمل به د مازدیګر تر 15 بجو پورې دوام لري. د قومي اسمبلی په حلقه 122 د مسلم لیگ نون غړی او قومي اسمبلی پخوانی سپیکر آیا صادق او د پاکستان تحریک انصاف د علیم خان او د قومي اسمبلی په حلقه 144 د مسلم لیگ نون د امیدوار علی عارف چودھری او د تحریک انصاف د اشرف سونا ترمنز مقابله ده. د ترکی په پلازمینه انکارا کې پرون د امن په ریلی دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمیر لږ تر لږه 95 تر رسیدلی. بلخوا پر دې پیښه لنن څخه په ترکی کې درې ورځنی ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګرۍ په دغه پیښه کې 215 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې د 30 حالت نازک ښودلی کېږي. د ترکی وزیر اعظم وویل کوټلې نښې نښانې ښایي چې دا دوه زورورې چاودنې به ځان وژونکي حملې وي. نوموړي وویل چې د دغو چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی. دا چاودنې په داسې وخت شوي چې په ترکی کې د 13 جون په میاشت کې ترسره شوي بې نتیجې پارلماني ټاکنې درې اونۍ پس بیا ترسره کیږي. دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې پام کې وه د حکومت او کور د سرغړیدو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکې وشي. او اسرائیل وایي د دوی جنگي جازونو په غزه پټۍ کې د حماس ډلې د وسلوالو د حماس ډلې د وسلو جوړولو په دوه تنصیباتو بریدونه کړي دي. په وزوای نن سهار د دوی لخوا دغه هوایي بریدونه د هغو دوه راکټي بریدونو غبرګون و چې د غزه لخوا د اسرائیل په جنوب کې شوي وو. د صحت څانګې سرچینې وایي په برید کې یوه فلسطینی مېرمن او د هغې ځوانه لور وژل شوي دي.
خبرونه بوله مشال ریډیو واوریدل چې اسرار علم ممند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت یې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هلې ځلې کوي.
هماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
د قبایلی مشرانو یوې نمائنده جرګې ویلي چې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو تر معرفي کولو د مخه بې کوره کړل شوي قبایل باید خپل کورونو ته بیرته ستانه او د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته ورکړل شي.
قبایلو کې د اول امن راشي بیا چې څومره آی ډی پیز دي آپ باعزت طریقې سره واپس شي.
او د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو پالیسي له منځه یوسي.
غریب سړی عدالتي خرچې نشي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مره ویل اکویپ نه دی دغه باندې مونږ وایو چې را ډیت پنلټی دی فلحال ختم شي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سروس. دا هم ولنی رپورټ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د رپورټونو پر خپرېدا خواشینی ښکاره کړې ده. نوموړي چې پرونی د پنجاب په لاهور ښار کې وی خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې رپورټونو د افغانستان د روغې جوړې پر خبرو منفي اغېز کړی خو د ټینګار وکړ چې حکومت یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړی دی. لپیخوره زبی شفق تفصیل راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایل کړل خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړه افغان خواوو د جولای په 1 نېټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربه توپ مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. خاغیل شریف دغه مذاکراتو په اړه خبري غونډې ته وویل
هماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
مونږ ډیره هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لارې هواره کړی شي. مونږ په دې لړ کې ډیر محنت کړی دی. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغوی قایل کړل د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې. خاغیل شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی جولای په 1.5 نیټه په مری کې تر سره شي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د راپور نه په خبرولو حیرانتیا او خدا وی وی
اچانک یې اعلان کې مولا عمر جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے.
په ناڅاپي توګه د اعلان چې مولا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی نه زنه پوهیږم چې په دې وخت کې د راپور خبرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې دوه ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده، نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یو پوښتنه ده. خو له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتی. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بېرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیابه کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
د پیښور زمون خبریال زبی شفق هو د افغانستان د سولې علي شورا او افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم وروستی څرګندونو ته ډېره هیله نه ښیي. نواز شریف ویلي چې هېواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمې خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مری ښار کې وشي د ملا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډېدې. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوي، بلکې د وسلوالو په رهبرۍ کې د خپلو هدفونو لپاره لانجې ولاړې کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وشول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې علي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخه ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې علي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي. پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اردن کوند پاکستان د پنجاب صوبې په 2 حلقو کې د هغه هیواد د کمی سملای او د او په یو کې بیا د صوبایي سملای لپاره زمینی انتخابات روان دي. دغه څوکۍ لپاره د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون او همدارنګه د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. پاکستان پیپلز ګوند هم د ټاکنو خپل کسان درولې دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د لاهور نه د قامی اسمبلی په حلقې 122 او د اوکاړه ضلع د قامی اسمبلی په حلقې 144 کې د ضمنی انتخاباتو لړ کې د رای ورکولو لړۍ د سهار د 8 بجو نه شروع شوې ده، کومه چې بعد مازیګر تر 15 بجو پورې په غیر د صدمه نه جاری وي. په لاهور کې د قامی اسمبلی په حلقه 122 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار سردار آیا صادق مقابله د پاکستان تحریک انصاف د علیم خان سره، او په اوکاړه کې د قامی اسمبلی په حلقې 144 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار عارف چودھری مقابلہ د تحریک انصاف د اشرف سونا سره ده. ته تر څنګه د قامی اسمبلی په دوانو حلقو کې پاکستان پیپلز پارټی هم خپل امیدواران ودرولې دي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه په حلقه ان 122 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره 3,00,000 نه زیاته ده، او په حلقه کې 274 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې 70 پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې شوې دي. دغه شان په حلقه ان 144 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره د 3,00,000 نه زیاته ده، او په حلقه کې 210 پولینګ سټېشن جوړ کړی دی. په دوانو حلقو کې د پولیسو او رینجر سره سره فوز هم ځای په ځای کړی شوی دی او د پولینګ سټېشنو دننه او بهر کیمرې هم لګولې شوې دي. د ترڅنګ د پنجاب اسمبلی په حلقه 120 کې هم د رای ورکولو عمل شروع دی. په دې حلقه کې هم د مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټي امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، تېر ورځ د پېښور په اعتباد سیمه کې شوې د قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په پارلمان کې په فاټا کې د قانوني او انتظامي اصلاحاتو راوړلو په موخه د یوه بل مسودې جمع کېدلو د کار مخالفت کړی دی. د قبایلي مشرانو ویلي چې دوی نه غواړي سیمې یې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي. خو هم په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران، قبایلي وکیلانو، د ټولنې یو شمېر نور غړي بیا د دغه بل حمایت کوي. وایي چې په ترڅ کې به اف سی آر قانون له منځه یوړل شي او دوی به وکولی شي چې خپل بنیادي بشري او آئینی حقونه ترلاسه کړي. د فرهاد شینواری رپورټ.
په پېښور حیاتآباد باغناران کې قبایلي ایجنسیو او اف آر نه راغلو قبایلي مشرانو د یوې لویې جرګې په مهال وویل چې دوی په دستي توګه د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدلولو ته تیار نه دي. په دې جرګه کې شریک د باجوړ ایجنسۍ یو قبایلي مشر ملک بهادر شاه د دغې جرګې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې کله پارلمنټرین د فاټا په باره کې یو بل جمع کړ او هغه کې دا و چې فاټا دی خیبر پختونخوا کې زمشي، نو د هغې خلاف مونږ قبایل را پاسېدو، ځکه چې دغه خبره مونږ ته منظور نه وه. او زمونږ د ټولو نه اولنی بنیاد دا و چې قبایلو کې د اول امن راشي، بیا چې څومره آی ډی پیز دي با عزت طریقې سره واپس شي، او دغه نه وروسته په کثرت رایه باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا مونږ ځان له صوبه غواړو، یا ځان له کونسل غواړو، یا خپل قبایلي روایت په خپله طریقه بحال غواړو.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وزیر په خپلو خبرو کې وویل
دا اصلاحات مال پکم پوزیشن دوی روان کړی دی. دا مونږ اکثر مسترد کو چې څو پورې قبایل خپل کورونو ته واپس شوی نه وي، او د قبایلو دا نقصانات او ازلا شوی نه وي، هغه وخت پورې ما په خیال چې دا اصلاحات او عمل یو مزاق دی. مونږ قبایل غواړو چې مونږ ته یونیورسټي راکې، مونږ ته کالجونه راکې، مونږ ته میډیکل کالجونه راکې. دا قبایلو فیصله اټل ده چې دا نه په بندوبستي علاقه کې زم کول غواړي، دا به بیل تشخص غواړي. لویه جرګه دا فیصله کوي.
او د جنوبي وزیرستان یو مشر بادشاهی خان محسود وویل چې دوی له دې ځان له صوبا ورکړل شي.
د غوښې صوبې ډیمانډ هم دا چې فاټا او شپږ اف آر په دا مشتمل او یا صوبا دارو کو. نن هم دا فیصله وکړه چې دیش دا بیل جمع کړی دی، دا مکمل موږ مسترد کړو. موږ دا مطالبه دو چې په کې پی کې شه زمکاونه موږ کله هنه غوړي او نوې کله تسلیم کی ورسره. اول دا د موږ په علاقه شه چې کیمه واده کو ماتر سره کړی و آمنده قائم کو.
یاد دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنت ټریان د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادي مقصد دی قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډول دي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم، او د زده کوونکو اتحادیو د دغه بل حمایت کړی دی او وایي چې اف سی آر نظام دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د مومند او باجوړ اوسیدونکي وایي که څه هم په سیمو کې یې اوس هم د نام نه پیښې کیږي، خو دوی هڅه کوي چې خپل عادي ژوند وکړي. د ځایي امن کمیټه غړي د دغو سیمو پر هغو خلکو چې خپل کورونه پریخي غږ کوي چې بیرته ورته ستانې شي. په دغه اړه نور د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترغزین اورو.
په باجوړ او مهمند قبایلي سیمو کې د یوې اوږدې مودې راهیسې د خرابو حالاتو وروسته اولس په ګڼ شمېر کې خپلو ځایونو ته واپس ستانه شوي. خو وایي چې په یادو سیمو کې هر څو که د ترهګرۍ پیښې وخت په وخت کېږي هم، نو اولس ورسره اوس بلد شوي او هغه یره چې وړاندې په زړونو کې اوس ختمه شوې. د باجوړ ایجنسۍ د تحصیل مامون د برخو لوزو مشر ملک شاوري خان مامون وای
خلک اوس اوس بلد شوي دي دې حال څه بس هر سړی په ذهن کې دا چې بس کیږي به دومره غټه سړی نه شته کوم چې په 2008 کې دلته وویدي چې زمونږ کټې روانې وي هغه ډېر بد دوه خو
او په کال 2008 کې چې کوم محل په محمد جنسی کې د وسلوالو شتون وو او وروسته اولس د عسکري اپریشن له وجې بې کوره شول نو څومره خلک پکې یو وار بیا خپلو سیمو ته واپس ستانه شوي دي د بایزو د سیمې د امنیت ساتونکو یو مشر ملک سنوبر خان بایزې دغه شمېره داسې وویله
اپریشن نه بعد ډېر د امن امراتلو راغې او خلک هم تقریبا چې 60% دا راغلي دي او د سلویو څخه موږ دا ریکوست کوو چې تاسو راشي الله به خیر کړي چې تاسو په ځای شئ انشاءالله ورانکاري به په کوم ځای کې پټ شي او کوم ځای ته ولاړ شي
په دغه سیمو کې روزګارونه تعلیم او لوبې بیا بحال شوي خو د خلکو زړونو کې د وسلوالو نه اوس هم هغه یاره شته دی دا خبره راته د ډمډولې باجوړ ایجنسۍ اوسېدونکي ملک ګلزاده خان مامون داسې وکړه
روان دي کنه خلک پکې لګیا دي سرونه خوې کنه هر سړی په مازیګر مد وخته کور ته ځي دغه به د شپې درځي د په مو خلکو غوا نه به د شپې تلو کل ورن مو ځان من د خو خو ماغام نه د مازیګر څخه خلک وخت ځي له ویلا ټیک دي کنه نه خو په وخت یې څخه خلکو په مغو باندې شته کنه
ملک سنوبر خان بایزه وای چې د هغه سیمه لډیر په خوره هسي پسمانده پاته شوی دا سات هم که پسمانده ده نو غټه وجه ایدا ده چې یو شمیر اولس بے کور دی
امنیتی ځواکونو سم نشانه بشانه باندې وسم او د 2007 نه موږ دا کار شروع کړی دی او ان شاء الله آینده کې به موږ خپل خاورې خدمت ته د احسان او یاد لالچ خبره نه ده او نه به دی کو
خود دا مشرانو پوینه چې خلکو کې وس هاغه شان یره نشته دی چې څو کالونه وړاندې بوا او کده ترهګری لپی خودوی تخت هم نو بیا به چرته زی زکه اوس د قبایلی سیمو نه زیاتې ترهګری پیخه په لاندې یاد سمو په سیمو کې کیږي شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د سولې پر لو
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لو
د مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هغې هیواد حکومت غوښتي چې د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره د مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو خپله پالیسي له منځه یوسي یاد کمیشن پرون د اکتوبر پر 10 نیټه چې د مجرمانو د 500 د سزا پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي په پیښور کې د خپل یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې وویل چې حکومت باید د هیواد په عدالتي نظام کې اصلاحات معرفي کړي د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ راکوي
دا خالی په ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي مظاهره کې د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې نړیوالې لوزنامو پرانا کې دی پاکستان هم د مرګ سزا تر هغې ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوي صحیح شوي ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېر کمزورې دي چې په نتیجه کې زیاتره بیګنا او بې وسه خلک ښکار کیږي د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پختونخوا غړي شاهد الله جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی زمونږ انویسټیګیشن زمونږ پروسیکیوشن زمونږ عدالتي نظام هغه مر دغه نه چې څومره لکه موږ ویرو شهره پکار ده اې کې غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی پولیس زمونږ هغه مر ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی پروسیکیوشن زمونږ دغه نه دی دغه باندې موږ وایو چې را ډیت پنلټي دی په الحال موقوف شي په الحال ختم شي زمونږ چې کوم سیدونه یاد کړي انویسټیګیشن او پروسیکیوشن او عدالتي دا خو نور هم دا واضح شي او هر ملزم چې دغه د انصاف رسیدو ته پوره پوره موخه مروشي کاغه په سولې حاصلي وي کاغه ته وکیل کمی وي او کاغه ته نور څه کمی وي شغور
هم دغه تنظیم یو بلغړی ارشاد احمد وای چې تر اوسه په پاکستان کې 202 درش کسان دغه قانون د لاندې سزا شوی دي او شپږ زره نور ته د مرګ سزا اورول شوی ده او باید پاکستان دې په دې لړ کې نړیوالې لوزنامو سره ځان سم کړي
انټرنیشنل ټریټیز څنګه دي پاکستان ریټیفای کړی دي دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې د حق راځي چې راغ ټریټیز انفورس کی یا انډورس کی دغه ټریټیز د لاندې هم د پاکستان ذمہواری ده چې ډیپندنتي چې کوم دي کیپیٹل پنشمنٹ دا ختم کی او خپل پروسیکیوشن سسٹم یا خپل پولیس سسٹم خپل جسٹس یا نیچرل جسٹس پروسس سسٹم دا امپروو کی او پدې کې 200 ودیر چې کوم دی هغه ایگزیکیوټ کی شوی دي او شپږ زره کسان چې کوم دی نو دی د مرګ په کوټه کې چې کوم دی نو پای کې انتظار کوي خپل
د پامړل چې سپتمبر 10 نیټه په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
پیښور میشتو مذهبي اقلیتونو پرون یو وار بیا د ښار د پریس کلب ودانه مخې ته د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې دوی تور لګولې ده چې د حکومت د تعلیمي مذهبي او ادارتي پالیسیو له کبله د دوی مذهبي او کلتوري شناخت د لمنځه تلو په حالت کې ده. دوی دغه راز ګیله کړې ده چې د تعلیم، صحت او روزګار په برخو کې اسانتیاوې ورته نه ورکول کېږي، خو په سیاسي ګوندونو کې د اقلیتونو ځینې استازي بیا ډاډه دي چې د پاکستان حکومت له دوی سره توپیري چلند نه کوي. پر دې موضوع د اسرار العالم مومند رپورټ وو.
په پېښور کې د اقلیتونو لخوا په ترسره شوې دغه مظاهره کې چې هندوانو، سیکانو او عیسایانو پکې برخه درلوده، مشرې د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورزنګ مشر هارون سربدیال کوله. له مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې سربدیال وویل چې هغوی په پاکستان کې خپل کلتور او مذهبي رسومات له لاسه ورکړي. د ده په خبره هغه ځکه چې دوی عبادت ځایونه په سکولونو او هوټلونو بدل شوي. نوموړی وایي د پاکستاني او مسلمانانو ښځو لپاره دارالامان، ماشومانو لپاره یې یتیمخانې، د دیني زده کړو لپاره یې مدرسې او سکولونه شته، خو د اقلیتونو لپاره هیڅ داسې څه نشته.
ډیلی تعلیمات د پاره چې دی یو سکول هم تھرو خیبر پختونخوا نشته دی. بیماریان که زمون کمیونټی د وشي نو تاسو خلکو ته خو د بیت المال فیسلټی شته، تاسو خلکو ته چې دی هغه د زکات فیسلټی شته، تاسو خلکو ته بے شمیر پارلمنټیرین او د وزرا دي هغوی تاسو هیلپ کوي. دین علاوه اسلامي امه چې دی هغه بے شمیر د سي ادارې جوړ کړي چې هغه د اسلامي ډلې کم زمون پاکستانیان دي هغوی ته دینی تعلیم ورکوي، دنیاوي تعلیم ورکوي، علاج معالجم کوي، سوشل سیکټر کې فیسلټیټ کوي. زمون د پاره څه دي
سربدیال زیاتوي چې اقلیتونو ته د تعلیم په ګډون یو شمېر حکومتي ادارو کې څوکۍ نه ورکول کېږي. که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې اړه مشال ډیو ته څه ونه ویل، خو هندو اقلیت سره تعلق لرونکي او پخوانی سینیټر امرجیت ملوترا ورته تورونه رد کړل او وی ویل چې یوازې اقلیتونه نه بلکې ټول پاکستانی وګړي دا مهال یو شان د امنیت، روزګار او تعلیم په څیر ستونزو سره مخ دي.
کوم ځای کې په ځنګل کې اور لګېدلې وي نو کوم شنه ونه چې دا غوږ په دې وسره کړو لکه زه سواتی دې په ریکارډ کې اوسېږم. دلته کې تقریبا 2000 کور دي، زموږ په کې 300 کور دي. دا نو خاصه کې سم سره راځي خو زموږ دا 300 کور هم په دې کې نشانه کې راځي.
البته امرجیت ملوث راځي ته وي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو او سغدریزو لوجه یو شمیر هندوانو، سیکانو او عیسایانو کډې کړې دي. خورده په خبره لا هم په خبر ایجنسی کې په لزګون اقلیتي کورنۍ شتون لري. د لګکې او حقوقو نړیواله اداره ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال تر دړکو لاندې ولس په نامه رپورت خپروي او پکې د هغه هیوادونو درجه بندي شوی وي چې اقلیتونه پکې په لوی پیمانه وجل کیږي. د تیر کال په رپورت کې ویل شوی وو چې جنوبي سودان، شام، سومالیا او د منځنۍ افریقا په ګډون په پاکستان کې په فرقیز او د مذهب په نامه وجنې زیاتې شوې دي. رپورت زیاتوي چې د نړیوالو مطبوعاتو ټوله توجه پر وسلوالو ده او هم د دې له وجې یې په پاکستان کې مذهبي او لسانی اقلیتونو ته لور پیښو خطرو پام اوښتې دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوردونکو د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو او همداراز د پاکستان په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د مخنیوي څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوی. ویل شوی د دغه مهم په ترڅ کې به له یو څلوي خلکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کېږي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د ای پی آئی یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال رډیو ته وویل چې د صوبې په 14 ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم روان دی چې پکې له 2.5 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د 14 ضلعو په ډول د فاټا په ټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې 9 لک ماشومان هدف دي.
کم دی نوټیفایډ ایریاز دی او هغه چې کم دی کې
زمگا رسائی پورا شوی دا اغل دخو ٹک دا خو اس فرض کیا پر ناو تو زیرستان کسی ناچنو ریپیٹیشن روان دے و آغل دے رسائی دانشتا دے آخرانے کسی کم خیبر جنسے والا آغل دے مستق ایریا کی آغل دا زمگا رسائی ممکن نوا نو اس ہم شتا دے پاکٹ شتا دے پا خیبر جنسے کی دوشان دے ناو تو زیرستان کی چاہی کلا رسائی زمگا ممکن شوی نوا
د سرکاری شمیرې تر مخه د روان کال دوران پټول هیواد کې د پولیو وهلې ماشومانو 38 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا 11 د قبایلی سیمو شپږ بلوچستان 15 سن او یو کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو پیخور کے دولسنی بجے کی دن کی تھی دغر میں اسرا عالم ممنا لنڈ خبر ناور
تو پاکستان وزارت عمل دو افغان دولت و طالبان ترمنز د سولې خبرو د بیا شروع کول لپاره کوششونه پیل کړی دي. پرون په لاهور کې خبری غونډې ته په خپل وینا کې وزارت نو شریف ویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغېز کړی. بلخوا د افغانستان د سولهلي شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نه ښایي. د قبایلي سیمو ځنو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په کمی سملې کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. پرون د پېښور په اعتباد کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرین لخوا په دې وروستیو کې د یاد جمع کړل شوي بل مخالفت وشو. دوی ویل چې لومړی په قبایلي سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. د خبر پښتونخوا په 1400 ضلعو قبایلي سیمو نیم قبایلي سیمو کې له پرون راهیسې د پولیو پرضد څلور ورځنی کمپاین روان دی. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د خامی اسمبلۍ په حلقه ان 122، د صوبایي اسمبلۍ په پی پی 138 او د اوکاړه ضلع د خامی اسمبلۍ په حلقه 144 د ضمني انتخاباتو په ترڅ کې د ووټونو چولو لړۍ دا مهال روانه ده. د افغانستان د کندو سرپرست والی وایي په پرونی پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسله والو نیول شوې دي. د ترکی په پلازمینه انکارا کې پرون د امن پرلې دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 15 نوي ته رسیدلې. بلخوا پر دې پیښه له نن څخه په ترکی کې دروازنې ماتم پیلېږي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د شام په هوایي حدودو کې د څه قسمه حادثې د نه د بچ کېدو په اړه خبرو کې پرمختګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هېوادونه په شام کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیايي.
لنډ خبرونه مو له اسرا عالم ممند اوریدل. له اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نویو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال ریاض مساخیل نه اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د ام کیو ایم په استفاګانو واپس اغستو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز وایي چې اسلام آباد کې د متحده قومي موومنټ او مرکزي حکومت د وزیرانو ترمنځ ملاقات دوران فیصله وشوه چې ام کیو ایم به خپلې استفاګانې واپس اخلي، خو د دوی اندېښنې ختمولو دپاره به یوه کمیټي جوړولې شي، د کومې دپاره چې د دواړو ترمنځ یو مفاهمتي اداخ لاسلیک کړی شو. اداریه وایي چې موجوده وخت کې متحده قومي موومنټ د سخت فشار سره مخ و، چې یو طرف ته په لندن کې د دوی په مشر الطاف حسین کې سونه روان دي، بل طرف ته لاهور های کورټ د الطاف حسین په تقریرونو خبرولو بندیز لګولې او د دې سره سره په کراچۍ کې هم دوی ته حالات خراب شوي وو. نو داسې حال کې د سینټ او قومي او صوبایي اسمبلونه استفاګانې ورکولو سره به د دوی مسلې نور هم سیوا کې دي. اداریه اخره کې وایي چې د اسمبلو سپیکرانو او د سینټ چیرمین د ام کیو ایم استفاګانو منظورولو لړکې د ډېر صبر او سیاسي ځیرکتیا نه کار اغستې، او چیرمین رضا بانی خو دې وروستیو کې ویلي وو چې دې استفاګانې نشي منظورولې ځکه چې دا جمهوري تقاضا لري. خو د دې هر څه باوجود اوس پاکستانی قوم دا تپوس کوي چې آیا د بلچا استفا به منل کیږي او کنا. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کلی کی چې داخله محکمې خپل یو رپورټ کې ویلي چې خیبر پختونخوا کې که یو طرف ته لویو جرمونو کې کمی راغلی او امنیتي صورتحال کې واضحه خوالې شوې دی، نو بل طرف ته د روان کال لومبو اوو میاشتو کې د کلنګ غستو، ډاکو، غلا، لوټو نیولو او دغه رنگ نورو وړو وړو جرمونو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده، کومه چې د پولیس په کارکردګۍ سوالیه نښه ده. اداریه وایي چې په مجموعي توګه امنیتي صورتحال ښه کېدو کې یوازې د پولیس نه بلکې د پوست په ګډون قانون نافذونکو نورو ادارو هم لوی لاس دی، او اوس د دې امنیتي صورتحال ټینګولو ټوله ذمواري په پولیسو ده چې واړه جرمونه کابو کړي، نو دا شان به پوخ او مستقل امن قائم شي. خو د داخله محکمې رپورټ په خپله د پولیسو مشر او صوبایي حکومت د پاره د فکر وړ دی چې هر ځای کې د پولیسو د کردار صفتونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومې څېړنیزې ادارې د پاکستان او امریکا د اټومي تړون او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې به له انیسې اجمل وو.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومې څېړنیزې ادارې لیکي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د تړون مخالفت کړی دی، خو د ځان لپاره پر هغه شرایطو د یو داسې تړون غوښتنه کړې ده چې واشنگټن یې دهلی ته وړاندیز کړی دی. د بش انتظامی د ایټمی وسلو په لړ کې له پاکستان سره د کوم تړون د وړاندیز نه انکار کړی و. بل لور ته د اوباما انتظامیه د غیر یقیني ښکار ده او په واشنگټن کې د پاکستان د پلویانو تر مستقل فشار لاندې ده. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د کارنیگی انډومنټ فار انټرنیشنل پیس اینڈ د سټیمسن سینټر لخوا په خپور شوي ریپورت کې د امریکا له پاکستانه د ممکنه غوښتنو په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. انارمل نیوکلیر پاکستان په نامه په دې رپورت کې هم د داسې څلورو غوښتنو ذکر شوی دی. په دې کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د لنډ واټن ویشتونکي میزایلو او تاکتیکي ایټمي وسلو جوړول محدود کړي. روزپاڼه د نورو غوښتنو په اړه لیکي نورې درې غوښتنې د پاکستان د ولسي او پوځي ایټمي پروګرامونو بیلول، د خاصو ایټمي موادو جوړولو کې کمی راوستل او یا د هغې ختمول، او بغیر د هند انتظاره پر ایټمي ازموینې د بندیز پر معاهدې لاسلیک کول دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي کله چې د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان داخل شول، نو هغه مهال یې کړنلاره څرګنده وه. د امریکا په هدفونو کې دا خبرې شاملې وي چې د القاعده هغه مرکزونه ختم کړي چې له وجې یا د ډله د نیویارک د ستمبر د بریدونو جوګه شوه، او د طالبانو رژیم لرې کړي چې القاعده ته یې ځای ورکړی وو. د مقالې په خبره دا دواړه واضح هدفونه په شفافه توګه وړاندې ترلاسه کړل شوي دي، او د دواړو هدفونو ته د امریکا د هغه ولس پراخ ملاتړ هم ترلاسه وو چې د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو له وجې اوس هم په خفګان کې دي. روزپاڼه لیکي خو حالات هغه مهال د زیاتې ګډوډۍ ښکار شول کله چې پر یو داسې کام کې جګړې زور واغېسته چېرته چې د ډېرې مودې راهیسې سوله او ثبات او امن نه دی لیدل شوی، او پیاوړي مرکزي ادارې هم څه تاریخي آثار نه لري. مقاله لیکي په افغانستان کې د امریکا روسي هدفونو په اړه چېرته هم داسې واضحه خبرې مخکې نه دي شوې. رسپانه لیکي اوس هم ترهګري دوام لري، امریکایي سرتیري په بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان جګړه به څنګه ګټل کیږي دا خبره اوس نوره واضح نه ده پاتې. په داسې حال کې چې 9300 سرتیري د 2014 کال په پای کې له افغانستانه روباسل شوي دي، او د امریکا جنگي مشن هم ختم شوی دی، امریکایان په دوامداره توګه دا پوښتنې کوي چې دوی تر اوسه ولې جنگیږي. روزپاڼه پوښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن ختمېدو وروسته اوس هم امریکایان ولې په جګړه کې برخه اخلي، او طالبان څنګه د کندوز په سیر پر یو لوی ښار د حملې کولو جوګه شول. مقاله په ځواب کې لیکي چې د دې وجې ترهګري، کم صلاحیت لرونکي افغان ځواکونه، او د امریکا اتحادي ځواکونو د ښکېلېدو غیر واضح قوانین دي. د روزپاڼې تر مخه د دې حالاتو اثرات دا دي چې کېدای شي زیاتره امریکایان په افغانستان کې جګړې سره سم نه احساسوي، خو دا حالات او د امریکا شاملېدل هغه خبرې دي چې ډېر سر نشي ختمېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د افغانستان د کندوز ولایت مسولین وایي افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوالي وجلی دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي بڼه خپله کړي. بلخوا اجرائیه ریاست وایي په زرګونو په ځای شوو کورنیو ته د بشري مرستو رسولو هڅې روانې دي. جزئیات د صالح محمد صالح نورو.
په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي، او د دې ولایت چارواکي وایي په پرنیو عملیاتو کې یې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. د کندوز سرپرست ولی حمدالله د نشي ازادي راډیو ته وویل چې د پرون په پوځي عملیاتو کې ګڼې سیمې تصفیه کړي او بې شمېره وسلوال وژل سوي دي.
د دریمې حوزې او د خان آباد بندر خواته سیمې د وسلولو له موجودیته تصفیه سوي دي. دوی ته درنه تلفات اوښتي دي. زموږ ځواکونه تر پل سفید سیمې پورې چې د خان آباد بندر خواته پرته ده رسیدلي دي. د کندز سرپرست ولی ونه ویل چې په تازه پوځي عملیاتو کې د دولت څو تنه مخالف وسلول وژل سوي دي، خو حمدالله دانشي وویل د طالبانو یو مهم مرکز یعنی سپین زر شرکت نیول سوی او د ملي اردو د جلب او جذب قمنداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې. خدای وایي په علي خېلو کلي کې د وسلولو مقاومت روان دی. کندز ښار دوی اونۍ مخکې د دولت د وسلولو مخالفانو لاسته ورغی، خو افغان دولت نه ورځې وروسته د دې ښار د نیولو خبر ورکړ. د امنیې قمنداني ویند رسنیو ته ویلي چې د کندز په پوځي عملیاتو کې څه باندې 400 وسلول وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي. اجرایه ریاست وایي په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ګاونډیو او نورو ولایتونو ته کډه سوي دي. د دې ریاست ویند مجیب رحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی له بېلابېلو ادارو سره دغو اړو کورنیو ته چې تر ډېر یې په کابل، بدخشان، تخار، بلخ او نورو ولایتونو کې اړولي د مرستې رسونې پر امکاناتو خبرې کړي دي. په کندز ښار کې دننه او نورو سیمو کې باید د رسیدلي زیان او ارزونې عمومي سروې بشپړې سي. په هغو سیمو کې چې سروې سوې، بې ځایه سویو کورنیو ته مرستې رسیدلې دي. د اضطراري حالاتو له کمیټې سره په همغږۍ دا بهیر اوس هم مخ ته روان دی. د کندز ولایت سرپرست ولی وایي ډېر ژر به د پوځي عملیاتو له بشپړېدو سره په ښار کې د برېښنا جریان او د اوبو رسولو بهیر عادي بڼه خپله کړي. په تیرو 44 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفان د یو ولایت په نیولو بریالي کیږي. جمهوری ریاست د کندز ولایت د سقوط د علت څېړلو لپاره یو هیئت ګمارلی چې د خپلو څېړنو نتیجه به ولسمشر ته وړاندې کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې تر هغه وروسته د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو دغه ګواښ د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې روسي چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو شمېر کارپوهان دغه اندېښنې په ځای ګڼي، خو یو شمېر نور بیا دا مسله یو ډول سیاسي لوبه ګڼي. له کابله اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز اړخونه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چیرې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دې له دغه هیواد سره مرسته وکړي.
د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي، او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونو ته ګواښ کیږي، رادسي زموږ سره د همکاري وکړي چې د دې ګواښ مخنیوي وسي.
دغه څرګندونه تر هغې وروسته کیږي چې د روسیې او ستر ډیپلومات او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړمار په منځنۍ آسیا افغانستان کې روزل کیږي. د امیر کابلوف په دې وروستیو کې په مسکو کې یو امنیتي کنفرانس ته ویلي چې دغه جګړمار د امریکایانو، انګریزانو، پاکستانیانو او عربو لخوا روزل کیږي. بلخوا د روسیې ستر دریستیز ویلي چې داعش جګړمار په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي، او د ده په وینا چې اوس دغه شمېر 3000 ته رسیږي. په ورته وخت کې د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ډېره لیدل کیږي، او دا مسله د سیمه ییزو هیوادونو د امنیتي وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده، بلکې دغه څرګندونې له امریکا سره د سیالۍ او د یوې استخباراتي لوبې د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپوه محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپل هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دی.
د روسیا اندیشنه د سیمې د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یوه استخباراتي لوبه ده. لکه څرنګه چې امریکایان اندیشنه ښیي، دغه شان روسان هم غواړي همدغه لوبه بیرته د امریکا په وړاندې ولوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستانی ډان رسپانی کله یوې خوا د سګنی کال د حج په مناسبو کې یو د پام وړ شمېر حاجیانو د مړي لپاره د سعودي عربستان پر حکومت نیوکې کړې دي، نو له بلې خوا وایي چې د مینا د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړو شو او لا درک شویو پاکستانیو حاجیانو پر مسله د پاکستان حکومت چوپتیا غوره کړې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د هغه هیواد د مطبوعاتي ادارو ته ویلي چې د مینا د پیښې لپاره د سعودي پر حکومت له انتقاد کولو ډډه وکړي. د دې لیکنې مهم ټکي له اسرار عالم مومند اورو.
دان ورځپاڼه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټیکنالوژي لري د حج په موقع به یې ټینګ امنیتي او انتظامی ګامونه پورته کړي وي، خو په مسجد الحرام کې د کرند راپریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ جوبلې د سعودي پر انتظامي د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لري کړی دی. د حج پر انتظاماتو د ډېرې خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي، د حج ترسره کولو په ځای کې د امبولنسونو او صحت کارکوونکو کمی وو. د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسۍ لپاره هیڅ تیاری نه ونیول شوی. نوموړی زیاتوي د انتظامي د ځنو کارکوونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. عیني شاهدان وایي چې دوی د خدای په اسره پرېښودل شوي وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کېدی شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموشه دی. د نه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلوېغ د ردره کېدو سرکاري پخلی شوی، خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې له وجې اپوزیشن په احتجاج کولو مجبوره شوی. د اپوزیشن مشر چودري اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستاني حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداره کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي، بلکې په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکیه، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړي دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي، ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانقابه خپله ګڼي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون پاڼې د هغه هیواد په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې هغه ښځې چې د بیلابیلو جرمونو په تور نیول کیږي، د پولیسو لخوا ترې د پلټنو په عدالتونو کې هغوی ته د انصاف ورکولو لپاره باید ځانګړي اقدامات وشي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمېره کې سړي کې کړ دي، خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هره میاشت نیول کیږي. او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تېرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټیکنالوژۍ د استعمال که یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي، نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته ښځې ښځې هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي. ډېرې د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې ښځنه د رښتیاو په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د ښځې سره پولیس هغسې برتاو هم نشي کولی څنګه چې د سړو نه په حوالاتو کې پوښتنې کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په ګواهۍ ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تګ ښه نه ګڼل کیږي، چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل دا هم کېدای شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمېره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي، هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی له منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي، چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیا مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
افغانستان په ننګرهار ولایت کې مایوبین یا مازوران دوی ته د معاشونو پر وخت نه ملاوېدو له وجې سره ټکوي. دوی له حکومت غواړي چې معاشونه ورته حواله کړي تر څو په خبره یې د کورنیو مالی ستونزې یو څه حل شي. د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ لري.
د افغانستان په قانون کې مایوبینو او د شهیدانو وارثانو ته د نورو حقونو ترڅنګ میاشتنی معاش هم ټاکل شوی، خو د ننګرهار ګڼ شمېر مایوبین شکایت کوي چې معاشونه ورته په خپل وخت نه ورکول کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې دغه ستونزه یې اواره کړي. په همدې اړه د ننګرهار د مایوبینو ټولنې مشر مسعود صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
پروس کلم دغه حقوقونه زمونږ تقریبا 2000 پاتې شو، سکاله هم زمونږ 3000 کسان دغه حقوقونه محروم دي. کله چې مونږ د خپل وزارت یا نورو ادارو ته مراجعه کوو، وزارت مالیه کې وي بودیجه نشته، کسر بودیجه را پیسې نشو ورکولی. په حکومت کې زمونږ ونډه ده، د دې سره زمونږ سرپنا مشکل ستونزه ده. هغه کوم سرپنا کې کوم ځینې مونږ ته راکړي دي، هغه زمونږ سره ځینې نور خلکو سره.
په دغه مایوبینو کې ګڼ شمېر داسې هم شته چې کار نشي کولی او یوازې د دولت معاشونو ته پراته دي. دوی له حکومت نه غواړي چې په حالې رقم وکړي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نومي نورژک دغه معلولون او د شهیدانو ورثه خپلو دغه ماتو ګوډو اندامونو باندې داسې یو کار نشي کولی چې دوی د خپلې کورنۍ دپاره هغه خپله روزي برابره کړي. څه پیسې چې د دولت ورته د معاش په نامه باندې یا د کومبل نامه باندې کایله شوي دي، خو د دغه معاش نام زموږ ډېر د شهیدانو وارثان د معلولینو کورنۍ تر اوسه پورې محرومه پاتې.
میر افغان یم، د غربغ اوسېدونکی یم. معاش میاش یا دوه چلیږي بیا بند شي، خلک غریبانو همدغه مایوب دي چې کار نشي کولی، روزګار نشي کولی، همدغه معاش ته پراته دي. نو زموږ هیله د حکومت نه دا ده چې معاش کله شروع کیږي باید چې تر اخره پورې دوه چلیږي.
بلخوا د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو معلولینو او شهیدانو رئیس عبدالحکیم شیرزاد دا مني چې تیر کال او سکل د زورګونو تنو مایوبینو معاشونه د بودیجې د نشوالي له امله ځنډېدلي، خو په خبره یې دوی هسې پیل کړي چې د مایوبینو دغه ستونزه اواره کړي.
تیر کال زمونږ په حدود کې 1400 مایوبین عادي پلی فزیکي د نه موجودیت په اساس باندې د معاشونو نه پاتې شو. په دې کال کې کم از کم 6000 شاوخوا زمونږ پاتې دي. د دوی پیشنهادونه زمونږ متواتر وزارت ته وړي او زمونږ وزارت د وزارت مالی سره تماس نیولی. حتی پرون ما خپلو مامورینو ته د دې هدایت کړی دی چې ټولې ترتیب شوې حوالې یو نقل کاپي سره د پیشنهاد برابر کړي چې څو ترسیس راځي د هغې نه مخکې مونږ بیا وزارت ته ورسو.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې تر 1400 تنو پورې مایوبین او د شهیدانو وارثانو ته د میاشتنی معاش چې 15000 افغانۍ کېږي کتابچې جوړې شوې، چې زیات شمېر د معاشونو له نشوالي شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
څوک شته که نه شته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شو. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه م لاړه، لوپټه م لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه. پولیس د اسکاټ کار کې اول درته دا چېرته څه بنایې.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
اردوونکو پرون د پښتو فلمونو د وتلي ستوري بدر منیر ووم تلین د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو هم همداراز کراچۍ کې د هغه د هنر د مینهوالو لخوا د یو لړ غونډو په ترڅ کې ولمانځل شو. بدر منیر پر پښتو سربیره د پنجابۍ او اردو ژبو په فلمونو کې هم اداکاري کړې ده. دا وروخه د ژوند د هنر په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر دا رپورټ ورپسې یو فلمی سندره.
ار وخت بدن منیر په کال 2008 کې د اکتوبر په 11 نیټه د زړه د دورې لقبل له دې دنیا سترګې پټې کړې دي. نوموړی په کال 1961 کې د سوات په مدین سیمه کې په یو مذهبي کورنۍ کې پیدا شوی وو. د بدن منیر پلار د کلي د جماعت پیش امام وو او هم په دې وجه هغه غوښتل چې زوی هم دینی تعلیم ترلاسه کړي او په دې غرض یې د کراچۍ په یو دینی مدرسه کې داخل کړو. خو د دې پترس کې بدن منیر د فلمونو سر بے کچ مینا لرلا او همدا وجوا چې د تعلیم تر لاسه کولو په ځای یې فلمونو طرف ته مخه وکړه او د وړو وړو کردارونو وروستو یې په باقاعده توګه کال 1970 کې د پښتو فلمونو د ډایرکټر عزیز تبسم په فلم یوسف خان شیربانو کې د هیرو په حیث خپل کردار ډیر په خشن ولوبولو، کوم چې د پښتو فلمونو د صنعت لپاره د کامیابۍ لومړی ګام وګرځیدو. د بدر منیر د فن د اعتراف لپاره نن لاهور، پېښور او کراچۍ کې دستوری تابع شوی دی چې پکې به نوموړي ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کولی شي. په دې موقع په خبر کې د کلچر جرنالیست فورم غړي روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی تیر کال هم د بدر منیر په درناوي کې د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته نشتر حال کې یو غټ پروګرام تابع کړی وو او دا ځل یې هم دستورا تابع کړی ده. دو پختو فلمونو ډایرکټر قیصر صنوبر د بدر منیر د ژوند او فن په اړه مشال ریډیو ته وویل.
بدر صاحب اداکاري خدا چې وکړه چې موږ یو سین ولیکو کنه نو چې موږ به لاندې ولیکو کنه نو هغه به داسې چوتو کنه روغ به را خوشحاله کړو او زمونږ دغه سوچ به بر هغه ایکټینګ وکړو زمونږ هغه سین به دومره ښایسته کړو دا به زمونږ په سوچ کې هم نه او هغه ډېر یو رحمدل او زبردست انسان وو او یو د استاد طریقه وایي هغه باندې خو مشوره به را کوله هغه مشوره به هم کله کله ډېره ښه وه وشي کنه او بدر صاحب خو یو داسې سکتر وو چې هغه خو داسې ساري نه ګورم چې داسې سکتر وو سلطانه یو غونده سړی چې وو شیر پنجاب یا هغه یو ازمری وو هغه بدر صاحب میرا باپ ہے تعلیم نو هغه اخبار پخپله پڑھاو دا منی ور بای د الکر میں پڑھاو نو بات یې هغه کمپیوټر
د ذکر ورده چې بدر منیر په مجموعي ډول په 1900 فلمونو کې کار کړی وو چې پکې 1400 د پښتو، 50 یا د اردو، یو دیرش د پنجابۍ، یو لس د سندۍ او یو د هنکو ژبې فلم شامل وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تمه د دنیا د پاړو غانو سرا کو مالوګي کو مالوګ د ابو زلف مارانو سرا چنشت دمه د دنیا د پاړو غانو سرا کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں دغ دستور د چید دیوی د گلانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا کب مالو بی کب مالو بزا غوزن کمارانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا Thank you.
زینت په بادشاہ ہے په ډیر دولت اس کا زیر زینت په بادشاہ ہے په ډیر دولت اس کا زیر زینت په بادشاہ ہے په ډیر دولت اس کا زیر زینت په بادشاہ ہے په ډیر دولت اس کا چشتد مینه خزانه داشکانو سرا چشتد مینه خزانه داشکانو سرا چنشتد مید دنیا د پاړو
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.